드디어 어떤 발코니트.
احمد شبر یم داسه دی رادو دا تو به جوړ خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې نظر دی چې د دوی حکومت په غیر مستقیم ډول په رسمیت پیژندل شوی. د سیاسي چارو د کتونکو کمال ناصر اصولي نظر مې هم اخیسته.
اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپل یو جنجال و.
دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبر ورکوي چې تر دې وروسته به په کابل کې ډیپلوماتیکې چارې قطر مختوري.
قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د کټو ځانګړې څنګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرانس له پریکړو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خلکو د ایستلو د چارو د ګڼېدو توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د تاجکستان د ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه یې وتلو ته تیاری ښودلی د یوه نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنګټن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر ل لسمه څخه ټولو هغو امریکایي وګړو ته چې افغانستان د وټولو لپاره ل متحدو ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغو ته چې وایي وټولو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحدی ایالاتوی تروسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100,000 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو څرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان شي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونۍ چاودنې 3 تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد نه دي ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات یې هم نه دي ورکړي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جومات په محراب کې ایښودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږ کال د کرکټ په 20 نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنه کړي. د فرانس پریس ارنانس راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف ال ارډیس پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته یې کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دي لیدلي. ښاغلی ال ایر دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیواله شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې وه الایر دیس بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه معلوم شي. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همداراز وویل دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه په اساس به غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یو لیک کې چې د اکتوبر په 19مه د تاجکستان ولسمشر ته استولې لیکلي دي چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلن او ګواښونو او همدارس د هغو خندونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د آزادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړی دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم روس له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ازادي راډیو خبریالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ خبر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه شوډلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو جان اویویس، لی دریان او فلورنس پارلی د خبرداري پرون په پاریس کې لخپل روسی سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی دریان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکران په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت لکبل اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې ښاغلی لی دریان او میرمن پارلی خپل روسی سیالانو ته د اوکران په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو د شمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وشوه او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداري ورکړ. انټون بلنکن وویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلي اقدام به یو جدي تیروتنه وي. د اوکراین البیدیس ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګل شول چې روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین څخه ونیوه او د خپل خاورې برخه یې کړه. دا خبرونه اوس د رادیو په منځنۍ څپه د ولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمې ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریم ورځ وویل نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان للارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
هندوستان د مومال متل سیمه له بندر نه به هم استفاده کوي. د جوزر ټما غنم هندوستان او افغانستان سره د مرستو وعده کړې ده. دا خبر مو سره وکړ چې پاکستان د واګه بندر لري اجازه ورکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لاره افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته لدې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو سرګندونو مخکې هم ویلي وو چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې مې د سیاسي چارو د کتونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپله یو جنجال و. جنجال دا چې د دوی د تړون وروسته کم مسائل چې دوی د امریکایانو سره منلي وو، ځینې موارد نقص شوي دي او د افغانستان پخوانی نظام، پخوانی ولسمشر هیواد په داسې یو حالت کې پریښوده چې دغه مشروعیت د ولس لخوا او د نړیوالو لخوا لږ مشکله دی چې حداقل و طالبانو ته په اساسي ډول په اوس وخت کې په دغه حالت کې له نړیوالو وپیژني. بنان دغه جنجال یو اوږده بحث ته ضرورت لري چې نړیوال غواړي د نړیوالو غوښتنې اول ټول شمولوي. او اوس ځینې هیوادونو نه زه اورم چې دوی اوس دا وړاندیزونه کوي چې ټول شموله صحیح ده چې تاسې مثلا د ځینو اقوامو یو نیم نماینده راوستی ده په دولت کې مزای ورکړی ده، اما اوس درنه غواړو چې دا مسله په اصطلاح احزابو ته ځای ورکړی او د احزابو ازادۍ ته ځای ورکړی. دیموکراسۍ ته په یو نوه د ستاسو د طالبانو د قانون د چتر لاندې ځای ورکړي تر څو خلک ولس ځانونه آرامه احساس کړي او ولس و په دې فکر کې سي چې دلته په افغانستان کې که موږ ژوند کوو دلته به یو مسؤلیت پذیره ځوابګوی دولت وي، زموږ د حقوقو څخه به دفاع کوي، حداقل سر به مو خوندي وي. دغه هغه څه دي چې تر اوسه پورې اروپایي ټولنه او امریکا په راس کې د شک په سترګه ګوري ورته.
کمال ناصر وصولي، د طالبان حکومت څنګه ممکن ده چې په رسمیت وپیژندل شي؟ د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر می اخیسته.
د نړیوال حقوقو د نقطه نظر مسلې د په رسمیت پیژندلو ته نظر واچوو، یو دا دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري، مطلق داخل کې امنیت تامینولی وشي او خارجي حمله په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کولی وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېمه دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته سلای وشي، په امنیت کې او په آرامي کې او کوم وسواس او تشویش ونه لري او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني. نو په دې باورت کې دوی لږه کم راځي.
له شغل وزیر صافی څخه په مننې لې خبرته او روسته به واوري چې قطر له امریکا سره موافقه کړې ده چې یو لړ ډیپلوماټیک چارې به په افغانستان کې مخته وړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
قطر منلې چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازي توپ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون لخپل قطری سیال سره د دې موافقې د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکوي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي، څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلګری خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحدو ایالاتونو د ګټو ساتونکي وي. له دې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي، څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموش او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د 13 اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینا دوحه کې د دې سفارت سو برخې فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماټیک استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څونورې موافقه هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریه په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقه لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل لدی خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد لاره د متحدو ایالاتونو په وزیرو او یا له دوه څخه په چارتر یا ځنګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوی دی.
طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم په دې برخه کې نه دي ورکړي، خو د یادول وړ ده چې د پوسپینغر ولسوالۍ کې او له لوی سره په ننګرهار کې داعش خراسان څنګه فعال ده او داعش خراسان څنګه تر اوسه پورې د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. خو د طالبانو د رژیم له واکمنۍ وروسته چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ځینې چاودنې شوې دي، داعش تر ډیره وروسته مسؤلیت منلی دی. یوه ورځ وروسته، حتی په ځینو مواردو کې یوه نیمه ورځ وروسته، داعش اعلان کړی دی چې دا کار دوی کړی دی. نړیوالو چاپي خپرونو د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسله په مقالو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنې او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدي زورس پاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په تریلې سیمه کې جامع جماعت د یوې بمې چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلې دل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یو لویه بیلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نیکام لاس نیسی خود دی ډلې په هر برید کې غاڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسولیت کڅ هم د جمعې ورځې تر پای اچا ونه مانو، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره لدی چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکری اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنیدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسولیت منلای دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلي دا په 15 اونیو کې په جوماتونو باندې درېیمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسېدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوری وښیي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
اته بجې او 22 دقیقې دي. تر اتمې بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. پرون په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی تلین وو. په دې ارتباط هم په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. خو یو نړیواله مسله راخلو. د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوخې د راټیټېدو لپاره پر یوه پلان خبرې وکړې. دا کانفرنس د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال شاهین بنیري پوراپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلې کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بې کورۍ ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو لکبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه:
This is the challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کار اخلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس په ډومبه ونه کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه وشوا چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجنو گیسونو اخراج 30% راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ، بیدارۍ ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل
نارو بوس ډیر وخت وړي چې ریهابلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو څنګه راشي چې هغه په خاص موضوع باندې کار وکړي، اوس هر سړی زی یو خدای چې ایکس ایکسسبیلیټی ډېره زیاته شوه. موږ وایو چې د روغو ته سړکو خو ته د بل طرف ته د بینجې د سړکو خو ته نو دا غي پازیټیو اسپیکټ هم دی، لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیګیټیو دا دی چې په دغه ماحول باندې د دې وایلډ لایف باندې ډېر ډېر زیات it was effective unless and until the wildlife department or forest department dumra authority hota milau chi jara da khol chi dura den tool ki
د یادونه وردا چې امریکا، چین، اروپאי ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر لکېږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه دا اخیسته، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفایم د لمن ولایت لشکرګا شهر امریکنی ولیرا ما ور ازادي د صدا پیغام ستوما چې زموږ لپاره د شونځي پرانیست د طالبانو د مشرانو سیمه ده ایله ده چې موږ ته به شونځي اجازه راکړي چې موږ شونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اوریدن کې او شو حکومت او کې داسې حکومت او نه کې چې هم شزه ضروري هم نه ضروري دی. فهمه
نمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ز اسد الله تاسو سره په اړیکه کیم. ورور د خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازابي خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځکه خرتوي خپل شمسیانی خرتوي وټر پمپانی خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خو بل خو ته حرکت وکي او کوچو بار وکي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو چیرې واړو چیرې خپل گزاره وکړو خپل عیالونو لپاره خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلای. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یا بوجۍ وړ ورکړ شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دغه زما غږ دې لوړ مقامات پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار یا هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم گزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب ولس دي. ټکه ټکه دي، ټکور ټکور دي، در به در دي. هیڅ څوک یې پوښتنه نه کوي. اوسني طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپل یو گزاره په یو طریقه لاسته راوړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ارتفاع لرنه. او السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ لډګره د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د متحد عربی اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیل شي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلو به کې انګلستان ته ماتې ورکړه. استرالیا بیا په سیمی فاینل کې پاکستان اوټ کړ. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې دا لومړی ځل دی چې استرالیا او نیوزیلند پایلو به تلاره کوي. د دې جام تر پیل مخکې وړاندوینې داوي چې دا لوبې به هند وګټي، ځکه چې دا لوبې د هند په کوربه توب هم ترسره کیږي او هند ډېر پیاوړې لوبډله لري. د کورونا وبا له عمله د لوبې له هند متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. وړاندوینې تر دې نړیوال جام مخکې دا هم وي چې انګلستان چې د آی سی سي د رینکینګ له مخې په شلو ورنو کې لومړی ټیم دی دا جام به وګټي خو انګلستان هم آوټ شو. وبه ګورو چې سبا دا لوبه استرالیا ګټي که نیوزیلند. لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری شودلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د کتنې پر مهال ویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شتري د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ننګرهار ولایت کې د سپین غر ولسوالۍ د پروني چاودنې په ارتباط درې تنه نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر لیکلي دي چې د دې چاودنې لاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د متحد ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو یو شمېر استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. موسم ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. اجمل اندې مختوړي دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پرون خپور.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې هلیو چی خ او آرام ورس په ولری داونه موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره د ولایت د طالبانو لاس ته ولوید. په دغه جګړه کې د لشکرګاه ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل. همدارنګه د هلمند نورې ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وې. پرله پسې پکې جګړې نښتې وې او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د په موټر کې د نخول لول شوي ماین په چاودنه کې ووشل شو او ورورې هغه مهال سخت ټپي شو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله خو هماغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو. د دې حکومتي کړیو کار بللی و. تر اوسه پورې هم د الیاس دایي کورنۍ او د هغه همکاران په ازادۍ راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایي چا او ولې وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې وسلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خبرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. هلمند صاحب خبرونه ته ستړی مشي مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایي چې اوس په هلمند کې ل بیا رغونې نه به پایل کو په لشکرګاه کې ډېر سخت جګړې وشوې. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګاه خار باندې برید وکړ مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه یو لاغه خارون نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګاه وو ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوختي دي د دغه جګړې په ترڅ کې خار ته ودانیو ته وضعیت راته ووایه تاسو چې خار ته راغلی د خار وضعیت څنګه دی د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړیدلي؟
بلې و هلمند ولایت خو د تیرو ډېرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و ډېرې سختې جګړې پکښې وسولې خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګاه ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې د خلکو کورونه مارکیټونه کلینیکونه بمباری پر وسولې نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. نو بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي خبرې کړي دي هغو سره کومک غوښتنه کړې ده دلې ځایي ادارو څخه نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي بیا خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي بیا رغونې کارونه شروع دي.
بیوزلی زیاته شوې د پټول افغانستان کې او په هلمند کې هم چې موږ کوم ریپورټونه لرو ویل چې لیوی ورځی بلې ته بیوزلی زیاتېږي د خلکو عام ژوند څنګه دیلته؟
بیوزلی خو یوازې د هلمند پسې تړاو نه لري پټول هیواد کې بیوزلی راغلې ده دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنگ جګړو ډېر ځپلي دي نو بیوزلی ستاسو پکې بیکاري مو ډېر سره ده نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد سول نو وزت راول سر کنټرول دی خلک چې څونه وخته وغه رقم ډېر حالات خراب نه دي.
تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې دغه تر ته دی وضعیت دی فرهنګي کارونو پاړه وای په ځنګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنۍ یو کار کوي د طالبانو پر اتک باندې یو انتقاد ده چې خصوصي رسنۍ تړل شوې دي ګړې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوې د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنۍ وضعیت څنګه دی دغه تم دي ځینو رادیو غانو د تړل کې دوه رپورټونه ورکړل شوې
دلته اټمال صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو هغه کیمره سمه چې په خپل ته کار کوي یا خبرې اعلان دی یو مطبوعات خو به کې موږ چې راغلي به موږ درته کړو ورسته موږ مخکې چې په لیو هغه تر اوسه پورې وسم کړی دا سمه یې خبرې اعلان ته نه راغلي چې د لیږي دا هغه په لټ شو دی هر ورځ خپل په لټ کې موږ سره همکاري ده.
په هلمند کې څو موده مخکې د وی تاریخي کلا د نړیدو پاړه باندې خبري وشوې همدارنګه په بوست کې هم ځینې ستونزې دي په بوست کې هغه تاریخي سیمې چې دي د بوست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته چې د طالبانو په واکمنیدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی.
بلې دغه د ګریشتو ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس سره سنوي ویل چې دلته د کلا نړول کیږي رپورټونه یې خبره سره کله چې موږ د موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی هلته چې کوم چې مخکې د کورونا جوړ کړی وای اوس کار کوي هغه کار مو سمدستي بند کړي هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي کارونه مو بند کړل.
هلمند صاحب د موږ خبريال چې اتمن تاسو یې لږه او کار سره باشنا وی الیاس دای یو کال مخکې د نومبر په 12 په هلمند کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي بریدو لاغیر اورستا په هغه وخت کې چې خکیل خواوی وي د هغه وخت بولو حکومت خاني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پلا پر یو بل واچولا تر اوسه پوری دواړو لورو د تحقیقاتو شمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي خو د الیاس دای همکاران او همدارنګ کورنۍ تر اوسه پوری هم نه پویږي چې الیاس دای ته څه پیښ شول چا وواژه دا صورت دا وایي تاسو وس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یو همدارنګ د طالبانو پاستاز ولې امراته ویلې شي چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ځینې دوستان خی شک وکړي څومره د طالبانو لاس کې دلې شي په دې پیښه کې او د تحقیقاتو په اړه چې وستاسو واکمنې دا خو یو ژورنالیست او یو خبريال څه فکر کوي چې وبتوانېږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس دایي چا وژ په هلمند کې
د الیاس دایي د وژل کېدو موضوع باید دغه وخت له موجوده نظام څخه سوی وای، ځکه هغه وخت دا پیښه د ولایت او د امنیتي ملي په څو متر کې سوی وای، یعنې ولایت او امنیتي ملي ته نږدې په څو متر کې دا پیښه سوی وای. باید دغه وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ د خبریالانو ملاتړې ادارې دغه وخت نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې دغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرل او د هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کول چې د مجاهدینو د بدنامولو، طالبان د بدنامولو لپاره بیا خبریالانو علما دا بیا وژلې یا بې شیدانولو لپاره بیا پر طالبان اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې وس به تاسو ونه توانیږي وس خو طالبان واکمن دي که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او غواړي درنه چې د الیاس دایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی؟ اوس
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړلو غوښتنه وکړي موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروازه پورې
هلمند صاحب تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نوو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته، نو طالبان هم ورسره جوړه ده، د عام خلکو هم ورسره جوړه ده، د ټولو خلکو ورسره جوړه ده. او په الحال هم په هلمند کې آزادې رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي شته، د لږ موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي او دې د خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه. په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږیږو هلمندی صاحب. زبل او اتاولا افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی، ډېر سره وصل شوی دی. مننه تنه کوو، سلام به ورته ووایو. افغان صاحب، ستړي مو شیخ خبرونه ته مخکې ما سره بل میلما د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خبرونه سره یو ځای شوی. حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړ چې په هلمند کې وګده مو دا جګړه شوې ده، خصوصا په ورستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله، دی د لشکرګاه خار چې یو ګڼ نفوسه خار دی اوس دې ته ډیر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
په ورستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدل، خپل مالته ومه عمر زیانونه ورسېدل چې په ټول افغانستان کې د زیانونو ساری هلمند نه لري، یعنی لومړی درجه زیان و هلمند ولایت ته په ټول افغانستان کې رسېدلی دي. او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي، تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسني امارت اسلامي د خاصه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کوم سره ورسېدلی کیا، او تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځانم خلکو ته پکې کوه اوستي، ځاني ځانم خلکو ته وشته.
مننه. خغل افغان مګه دی خپل خبريال الیاس دایی دی قتل پر موضوع باندې چې د ازادي رادیو لپاره خلونه خلونه په هلمند کې کار کوو، بيخي هغه وخت هلمند خلکو په شبه باندې بدل شبه وو. په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږیدو، د سرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریز دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې ښکیل نه دي، بلکې دا مسؤلیت پر پخوانی ادارې یا پخوانی حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي. مننه کوو، تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړه چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شوه، او دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریال و ولې ووژل شو، د څه شي قرباني شو؟
شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلی سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه وه، د هغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ وه، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک وه. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي. د الیاس دایی د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کومه څېړنه وکړله، یو اندازه هغه د غږونه هم را سره دي تر اوسه پورې، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندی دا خبره کړې ده. په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دایم مړینه په طالبانو بشي تړاو نه لري. د الیاس دایم مړینه د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خاص خسوي ده چې د مواد مخدرو چې په وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره غونسي و ډیر مړي په هغه وخت د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغز ما سره ستا وسم چې د پر دې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی و راټول کړی و معلومات یې راټول کړي و چې دا معلومات د وروسته د ازادي راډیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید ووایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خواسته په شهادت ورسېدی چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
تاسو دا سوای چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو؟
بله بله کاملا تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د رخصت چې د راپور جوړاو په دې باندې د هغه وخت د ماوین د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. ځینې موضوعات و چې د جنگ په وجدو کې به پیښېدل، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه او څوک به په شهادت رساوه. چون دا د طالبانو د دولت ترمنځ د جګړې یو غټ نوم و، ودی نامه ته به سپارل.
اوس به یو پیغام واورو. دی یو اوریدونکي مهرباني.
کو ټول اردوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واکن هم تر ډیره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنی د هلمند مظلوم خلکو آواز د نړیوالو پر رسوي. خدا دی د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې دایي صاحب قاتل نه دی پیدا شوی. د اسلامي امارات سمو دا غوښتنه ده چې دایي صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې دایي صاحب کورنۍ ته وپیژني چې بیا ټول نړۍ ته.
مننه د هلمند نو او ویل چې لیاستای دی هلمند غږ پورته کړی. وی اوریدونکو سره دی واتس اپ نم په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت حقیقو.
دا الیاس دایی صاحب کوم دل غزنی چې هم ډیر ښه سړی و. خدا خدای و به چې خدا خدای دا قاتل نه پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او پیدا کیږي چې څوک به.
مننه سلامت وسی. رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته. هلمند صاحب تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکو هم وویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه وسی واوریدونکو هم راپورته کړل چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي. یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځین نور خبریالان هم وژل شوي دي. یعنی اوس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح مسؤل طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې چې دغه څېړنې مخته ولاړ شي د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تر اوسه پورې حداقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راغل کیږي.
اجمل صاحب مشهور راغلی لشبات اسلامي امارات چې په شپږ کنټرول تر لاسه کړی دی. نو کارونه نور هم بیسي ډیر دي چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دي. نو د الیاس دایی په موضوع پر برابر تر اوسه موږ ته څه چا راځي نه ده کړی، څوک راته راغلي نه دي چې موږ یې پوښتنه وکړو معلومات وکړو. کله چې څوک موږ ته راشي پوښتنه وکړي چې د کورنۍ څوک یې چې بل څوک یې، نو موږ بیا خامخا د دوسیه پوښتنه کوو، تحقیق کوو په امنیتي ادارو کې ګورو چې دوسیه که موجوده وکړي دا کوو فراهم کړي انشاءالله ورسره کوي.
عطا الله افغان، تاسو د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس یې، که څه هم په هلمند کې جګړو پخام د زده کړې او پوهنې بهیر اغېزمن کړی و، په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره ښوونځي نه و، ستونزې وې، مشکلات و، خو په ځینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و، زده کړې وې، ښوونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلی دی او خپل اڅه کې د ټول المنجان غشتنه وسخه ده چې باید کم مکاتب چې مخ کې د شاګردانو پر مخ خلاص او غوي خو دي وسم خلاص دي کم مکاتب چې ودانی نه درلوده د ملت غشتنه ده چې باید ودانی ورته جوړ شي او کم د انجونو مکاتب چې دي چې هغه هم د انجونو پر مخ باندې خلاص چې څو وړ ماشومان مکتب ته مخ کې او د امارت اسلامي څخه هم غشتنه ده د ټول ولس چې موږ د اکثر خلکو سره مجلسونه کړي معلوماتونه مو کړي دي چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي دا د مکتب دروازه چې پرموش باندې د جنگ دروازه باندې کچیر د مکتب دروازه تړلې او پرموش به دایمه د جنگ دروازه خلاصې.
السلام علیکم استاد محمد خان مبارز هلمند سره په تماس کې یم. زماده هلمند سره یو څو پوښتنې دي. اول هلمند او بده صح کمر سره مخامخ دی مزدت او بده طاره ضرورتونه لري د بیل کې په ډول د زمیداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندا باید وټړسي. اول ان سم محترم دی باید دغه شبکو ته توجه کې هلمند صاحب ته به ستاره معلومه ده چې هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په وی ولسوالۍ کې د واشیر ځاګه په لسته کې کار کوي. دغه شبکو باندې فشار او د دوسی پښتنو ګرځونه و چې دا ولې نه پاله کې موږ د سخت مشکلات سره مخامخ یو.
هلمند صاحب د زینو اوریدونکو پښتنې دی واوریدلې دي. معرف پاړه باندې راته وای معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو له کبله تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې خونځي تړلې و یا ودانۍ نه درلودې مشکلات وو.
اجمل صاحب زه ټول اوریدونکو ته اول یو بار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته وایم چې ټول اوریدونکو د هلمند په اوسنۍ وضعیت روزمره ډول وزارتو سره اړیکې نیولې دي. ځینې پرمختګونه لکه د صحت برېښنا مخابراتي شبکو د لارو خلاصون او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو ټاکل شوی باصلاحیته بسکدیزه پلاوي لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالیو ته جلا جلا سفرونه شوي دي او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوند مسلمانو سره مجلسونه ترسره کړي دي. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستو د بنسټونو سره بیلابیل ناستې دي او په بیلابیلو برخو کې د هغوی همکاري اچل بسره ده. په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان وشو. د بیلګې په توګه د ICRC اداره یادولای شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بیلابیلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې په حاله کار کوي. او دغه کوم اوریدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه نو دای موږ چې هلمند ته راغلي هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی دی. تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعالې شوې دي چې د تیرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوې یا بندې وې. هغه ټوله بېرته فعالې شوې دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعاله شوې دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړ مشبه فعاله شولې، دا تېره شپه چې تېره شول په کجکي په ولسوالۍ کې د پامیسین شرکت لخوا یو انتم فعاله شو. دا هغه رقم یو او تپ مخکې په مسکله ولسوالۍ کې چې مخابراتي شبکې دو انتنه فعاله شوله. نو انشاءالله امید دی سبا یا بل سبا په سنګین ولسوالۍ کې هم یو انتن یو دوی او کې مخکې فعاله شوی یو انتن به سبا یا بل سبا فعاله شي. نو د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار کوي. صرف باغران او باران دوشي ولسوالۍ پاتې ده. هلته به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د ښوونځیو په اړه راته وایي د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا د هلمند د افغان صاحب له خبرې په تایید سره هلمند ولایت کې ډېر غټ ولایت دی او بیا ډېرې سختې جګړې پسې شوي دي. تر هغه وروسته تېر نظام چې و د معرف په برخه کې په ډېر سخت فساد غټ فساد هم پسې شوی دی. د اسلامي امارت په راتګ سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجوده تر سره شوی ده او ټول شرباتې پاله شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په ژوندي توګه یې معاشات اخیستل مخه نیول شوې ده. کوم ښوونکي چې راتلل نه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستل د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست په تشکیلاتو کې خاص تغیرات نه دي راغلي. ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځایو د خپلو دندو ته راځي. په الحال اوس مهال په ټول هلمند کې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ چې مکاتب شروع دي، حتی هغه ساحې چې مخکې د نامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وه، اوس مهال په هغه ساحو کې شپږ به نوي مکاتب فعال شوي دي. په ټوله هلمند کې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګي پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د اسنویو زده کړو په برخه کې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطحه معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري. کوم چې اصول دي په هغه خپل اصولو مطابق یې کار شروع دی.
د نجونو د زده کړو په اړه باندې تاسو مخکې د هلمندي صاحب خبره واورېده. دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې وایي چې د نجونو مکتبونه ولې نه پرانیزئ، وایي موږ په یوه طرحه باندې کار کوو، انشاءالله زر به یې پایل کړو. خو ظاهرا موږ ګورو چې تیر درې میاشتې کېږي په بېلابېلو ولایتونو کې د ثانوي زده کړو نجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي.
کومو کسانو چې د معارف ځمکه غصب کړي په هلمند ولایت کې د پوهنې ریاست هغه مسولین د املاکو دی راوغواړي پوښتنه دی وکړي چې د هر چا سره و لطفا مو غوښتنه دی افغان په استاد چې دا د جنی واخلي معرفت دی وسپاري، یا د خلکو په امکاناتو، یا د دولت په خپلو امکاناتو، یا د بین المللي ټولنې، یا د خارجي مؤسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړ شي چې څو زموږ اولادونه زده کړي وکړي. دوهم د دې د سبب باندې کاملا موافق یم په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونو مکتب پکښې کې وایه، زموږ بچانو زموږ لورګانو درس پکښې کې وایه، با احساسه خلکو او درس ورکوه. اما یو تعداد کسان و چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سپي او غلط استفاده کول. هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو راوړي هغه به وړ او لایق نه و چې په هغه ولایت کې د سرسوي وای، لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې د کرکټ مسله و چې په مکاتبو کې موږ خوندو کول. متاسفانه یو تعداد احکام چې براتله، یو تعداد پروګرامونه چې په لار اچو کېدل، خلک
ګوري. افغان صاحب زبر تاسو سره فقط په دې خبره کې اختلاف وکم، په د کرکټ کې مضمون نه و دا و طالب کې چې سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستل، چې هغه وسم له طالبان نه مغوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته اجازه ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري و چې خامخا د کرکټ وکي کوم مکتب ته ځي.
ورونی صاحب زموږ ولایتو نړۍ دا خبري اوري، خپل د پوهنې وسنۍ رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی، هغه تمه مدایم چې د خبري سره وکم چې هغه مضمونونه وشان د تکفیر دم ځینې پروګرامونه و د شنو چې په دغه د پوهنې پر ریاست کې د لیسو د مدیرانو نه وخوښ، د امیرینو نه وخوښ، د ماوینینو نه وخوښ، د جنو کسانو نه وخوښ، اما جبري و ځینې پروګرامونه دا شان چلیدل. نو هغه د هلمند بدنامي زما د زه چې هر ځایم هر څوک یم په هر کچه کې چې یم هغه نه وایم.
دا خو له کېدلی شي اوس افغان صاحب دا خو خدا چې دا بس ما له هلمندي صاحب سره کړی و، دا خو کېدلی شي چې هغه شیان چې په اصطلاح له اناناتو سره مخالف دي، دا خو طالبانو ویلي هغه د لري کې، خو مکتبونه خو د پایل کې. اوس مثلا دا یوه ورځ چې د یوې نجلۍ د مکتب ضایع کېږي، دا خو ضایع شوه، دا خو بیرته نه راګرځي.
کاملا زه هغه خبرې ته راتلم. نو د هغو اناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل، اگر کبه موږ نه غواړو، موږ نن غواړو سر د سبا شه غواړو چې د شنبه ورځ د ټولو خويندو د ذکرې مخه باید دب نشي، خويندې باید مکاتبو ته ولاړ شي. د برنامه او طرحه چې جوړیږي دا باید هر ډول شر چې جوړیږي اصول چې پکې دی ما دې ته مالمیږي. د اسلام په اصولو کې موږ دکړه غواړو، اتمی غواړو، سبا غواړو، کال باید غواړو، لس کال باید غواړو. اما دغه شان نه لکه مخکې چې په باج ځایو کې کېدل، زموږ بازو خوندو مکتبونه پرېښول.
حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، او عطاالله افغان صاحب د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کور مو ودان لا غوریدونکو هم مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ